سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مخم شپږ بجې چې تاسو ازادي راډیو ته غوښتل مخکې د دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ د اسلامي ودونو له مشرانو څخه وغوښتل چې د افغانستان د طالبان حکومت ته مشروعیت ورنه کړي او د طالبان لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر وړاندې غږ پورته کړي. هغې چې نن یکشنبه د اسلامي همکاري سازمان له لورې په اسلام آباد کې جوړې شوې په غونډه کې وینا کوله، د اسلامي ودونو له مشرانو وغوښتل چې د دې بندیزونو د ختمولو لپاره له خپلو صلاحیتونو کار واخلي. ملالۍ یوسفزۍ چې تر دې وړاندې یې هم د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو پر محدودیتونو سوځلې نیوکې کړي، ویلي چې طالبان خوځو ته د انسانانو په سترګه نوګري او خپل جنایتونه په دې توګه پټوي. د مسلمانانو د نړیوال اتحادیې سرمنشي او د مسلمانو علماو د سازمان رئیس په پا پاکستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان یا وای سي غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی وغند او هغې غیر عادلانه او د اسلامي تعلیمات خلاف وبل. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبان لوري د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه، ویویل چې هغه څه چې حلال دي حرام ګرځولې کبیره ګناه ده. علي سي په غیر مستقیم ډول پر طالبان غږ وکړ چې پر اسلام د محدودیتونو پالیسۍ ونه تپي او ټینګار یې وکړ چې اسلام د ښځو نجونو تکړو حق په کلکه تاییدوي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلیت اش د فعالیت په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبان د حکومت مرسته لبان هم د فدرات پرون کورونی رسنۍ ته ویلي چې د دشتلې د تمویل تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه صف ادعا کړې چې د اش وزیرې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. هغه له صف د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې راپور ته اشاره کړی چې د پوینه د تاریخ طالبان پاکستان القاعده د دشت خراسان ولایت څنګه د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې تیر کال په دغه وخت کې نږدې 300 خزي د غیرت په نوم وژل شوې دي. دغه کمیسیون پرون شنبه په یو راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په بنجاب ولایت کې تر ټولو ډېری خزي د غیرت په نوم چې ځینې ناموسي قتلونه بولي وژل شوې دي. په پنجاب کې 118 په سدیالت کې 350، په خیبر پختونخوا کې 250 او په بلوچستان کې 12 پی حساب شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون په راپور کې دا هم ویل شوی چې تیر کال په دغه وخت کې پر 1900 او نه شپته خزو جنسي تیرای شوی او په درې سو نور تشدد صورت موندل دي. دا راپور هم درز وای چې په 2013 کال کې په پاکستان کې ډیر خزې سوزول شوې دي او پر درې څلوي خنورو تیزاب شیندل شوې دي. د کالیفورنیا د اطفایی یو مسول وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیز په سیمه کې 12% اور کنټرول شوی، خو دا اور د خارلویدیس مندویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویره شته چې برینټ ووډ ته هم وغځول شي. برینټ ووډ یوه لکسه سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې ژوند کوي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک کې د اور وژلو پراخ عملیات د شبې تر ورځې پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د په اوږدو کې شاوخوا 300 هکتار نورې ساحې ته خپور شوی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلی شئ. د نجونو پر تعلیم د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه ایران کې مو د افغان خبرلونو له حال هم خبره وو وړاندې به په خبرونه کې واوري. او پکتیا کې د واورو ورېدو ته د کروندګرو خوښي
پسونه دی فور ډیر غټه لري او همدارنګه د ځنګلات دی.
خبرونه کړته نور پرونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د کانفرنس په دوهمه ورځ د افغان نجونو د زده کړو د حقونو په اړه خبرې وشوه. ګډونوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې پر افغان نجونو د تعلیم بندیز لغوه کړي. د غونډې ګډونوالې د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې او د نجونو د حقونو فعالې ملالۍ یوسفزۍ پر طالبانو نیوکه وکړه، ویل چې دوی ښځې انسانانې نه ګڼي او په خبره یې له کلونو راهیسې له زده کړو راګرځولي دي. نورحال د فیروزیزی پر راپور کې د اسلام آباد په قربتوب د نړۍ د مسلمانانو د ټولنې لولوري په اسلامي ټولنه کې د نجونو د زده کړو په اړه دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده او ګډونوالو یې د جنسیتي توپیر پرته د نجونو د زده کړو په ګډون په بېلابېلو حقونو ټینګار وکړ. د دې غونډې یوې ګډونوالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې او د نجونو د زده کړو د حقونو فعالې ملالی یوسفزۍ د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه او ویل چې طالبان ښځې انسانان نه ګڼي او په خبره یې نجونې له کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې ملالی یوسفزۍ د غراس په ښکارا ډول وویل چې طالبانو د نجونو په ګډون په افغان ښځو هم لسګونه بندیزونه او قوانین وضع کړي چې په خبره یې ښځې له خپلو بېلابېلو حقونو بې برخې کړي دي. نوموړی د طالبانو له حکومته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. دا غونډه پرون شنبه پیل شوې وه. د دې ناستې په پای کې خبرې شوې اعلامیه کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو په اړه ولس بېلابېل وړاندیزونه شوي او ګډونوال سازمانونه او هیوادونه یې پر عملي کولو مکلف کړي دي. له جنسیتي توپیر پرته د نجونو زده کړې پر میدي او نړیواله کچه او د نجونو د هر ډول دینی او عصري ښوونې او روزنې د معیارونو لوړول د ښځو او نجونو د زده کړو او حقونو لپاره د نړیوالو پر مرستو ټینګار د بېوزلۍ جګړو او ټولنیزو ننګونو له امله له زده کړو پاتې نجونو لپاره د زده کړو فرصتونو برابرول د وړیا تحصیلي بورسونو په پام کې نیول د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه د پوهانو عالمانو امامانو او مشرانو له لارې د پوهاوي کمپاین او تعلیمي پروګرامونو پیلول د دغې اعلامیې له مهمو ټکو دي. په دې اعلامیه کې اسلامي هیوادونو ته سپارښتنه شوې چې د دوی په خبره د هغو افراطي افکارو فتواو او کړنو په اړه پوهاوی ولري چې د ځینو ټولنو له دودونو راولاړیږي او د نجونو د زده کړو پر وړاندې خنډ ګرځي. په دې اعلامیه کې له ټولو اسلامي هیوادونو او سازمانونو غوښتل شوې چې د سالمې ټولنې لپاره د نجونو د زده کړو ملاتړ وکړي. خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې او ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي. که څه هم طالبانو ته هم په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو دوی پکې ګډون نه و کړی. د دې ناستې په لومړۍ ورځ یعنې پرون شنبه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یو نامه مشري روزا او تنبای و هم د افغان نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه اندېښنه وښوده او د دې ناستې له ګډونوالو سازمانونو استازو یې افغان نجونو ته له بېلابېلو ممکنو لارو د زده کړو د فرصتونو برابرولو غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې رابطه العالم اسلامي له لوري په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه چې د دغه سازمان مشر محمد بن عبدالکریم عیسا ټینګار وکړ چې په اسلام کې د نجونو پر زده کړو بندیز نشته. په دې غونډه کې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې اسلامي همکاریو سازمان او آی سي ملګرو ملتونو نړیوال بانک استازو مذهبي مشرانو او د زده کړو د حقونو فعالانو او د پاکستان د حکومت د لوړپوړو چارواکو په ګډون نږدې 40 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. له زده کړو راګرځول شوې افغان نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې دا ډول نړیوالې ناستې د دوی د برخلیک په اړه مهمې بولي او د دوام غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي چې نړیوال په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه دي د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې د بندیزونو لرې کولو لپاره پر طالبانو فشارونه وارد کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د 11 ټولګي زده کوونکي پښتانه چې اوس له زده کړو محرومه ده ازادي راډیو ته وویل
کېدای شي چې د دیني علومو او د اسلامي هیوادونو دا خبرې کېدای شي چې د نورو خلکو په تلغه باندې ډېره اغېزه وکړي. که چېرې دا دوی ومني نو کېدای شي چې د نجونو مکتبونه
لاسي. د ښځو د حقونو فعال ماریا نوري بیا وایي دوی د طالبانو سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې پر نجونو او ښځو د دوی د لګول شویو بندیزونو په لرې کولو مشروطې کړي.
نشسته کې شورای اسلامي د اسلام آباد میتنه په
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو او ټولنو دا ناسته او دوام یې کولای شي د افغان نجونو د زده کړو برخلیک کې بدلون لپاره یو ستر فرصت ووسی. دوی باید پر طالبانو ټینګار وکړي چې د نجونو د زده کړو بندیزونه د لرې او واضح دي. کړي د زده کړو حق نه یوازې انساني حق دی بلکې په اسلام کې ستر ځای لري. که اسلامي هیوادونه غواړي چې دا ډول ناستې اغېزناک وي باید پر طالبانو ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه وارد کړي. لکه دوی د خپلې اړیکې له طالبانو سره د نجونو او ښځو د بندیزونو په لرې کولو کې
په ګاونډي هیواد پاکستان کې دا ناسته داسې مهال جوړه شوې وه چې طالبانو د افغانستان د بیا وخت ترلاسه کولو وروسته په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. ښځې یې په ټولو غیر دولتي موسسو او ادارو کې له کار کولو منع کړي او د دوی د عامه ژوند په بېلابېلو برخو یې هم ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې وخت نا وخت یې نړیوال په غبرګونونو کې بېلابېلې څرګندونې نیوکې او ناستې کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. پیران کې د افغان خبرلانو د بشیر قنود مدافعانو ائتلاف له ایران غوښتي چې له دې هېواده له خطر سره د مخ افغانانو د سلو لړۍ ودروي. د دې ائتلاف غړو د غوښتنه پرون په تهران کې د بې غونډې پر مهال نړیوالو بنسټونو وکړه. د غونډې ځینو ګډونوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی پیران کې د خپل وضعیت په اړه ډېر اندېښمن دي. جزئیات د اکرام الاکرام په راپور کې.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو د بهیر لتیستوب وروسته په ایران کې د افغان خبريالانو او د بشري حقوقو د مدافعانو ائتلاف د دې وضعیت دوام د اندېښنی وړ بللې. د دې ائتلاف غړو پرون شنبه په تهران کې په یو غونډه کې د هغو افغان کډوالو د اخلاص د بندولو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا ژوندۍ په افغانستان کې په خطر کې دي. د خبريالانو او بشري حقوقو فعالانو د ائتلاف غړي سوریا پایکان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ په جدي ډول له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنونې د لړۍ ودرېدل غواړو. له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتنه کوو چې له خپلو غوږونو مالوچ لري کړي او د افغانانو غوږونه واوري چې له ایران او پاکستان د اجباري وستلو له خطر سره مخ دي.
په تعویض کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مسول امید پویا چې د دغه غونډې یو تن جوړونکي او ازادي راډیو سره په خبرو کې یو وار بیا له ملګرو ملتونو او د ایران او پاکستان له دولتونو وغوښتل چې د هغه کډوالو د جبري ایستلو لړۍ ودروي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ دی.
اخراج اجباري از کشور
په زور ایستل په اوسنیو حالاتو کې د ټولو بشري قاعدو خلاف عمل دی او دغه راز د ګاونډیتوب له اصل سرغړونه ده. موږ له ایرانه مننه کوو چې افغان کډوالو ته یې د دې فرصت ورکړی چې په دې هېواد کې ژوند وکړي. اوس ترې هیله لرو چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان په جبري ډول استانه نه کړي.
د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د خبريالانو د ښځو او د بشري حقونو فعالانو د مدني ټولنو استازو او د تیر جمهوري حکومت یو شمېر پوځیانو ایران او پاکستان ته پناه یوړه. د مدني ټولنې یوې غړي چې اوس مهال په ایران کې د کډوالۍ شپې سبا کوي په دې هېواد کې افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. نو وړي ازادي راډیو ته وویل
تماماً متحد شوم و
موږ ټول یو ځای شو او لیران مو وغوښتل چې د هغه افغانانو چې په خپل هیواد کې له خطر سره مخ دي د جبري ستنونې د پریکړې په اړه یو ځل بیا غور وکړي او هغه کسانو ته چې له خطر سره مخ دي په خپل هیواد کې پناه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي چې ځینې په دې هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. یادونه ورده چې ایران او پاکستان په داسې وخت کې له دې هیوادونو د افغان کډوالو د جبري شړلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان کې سوړ ژمی او د خلکو اقتصادي وضعیت په کورنیو سخت فشارونه راوستي دي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده. یو شمېر موټر چلوونکي وایي په سړو ورځو او درنو واورو کې دوی په طوفاني هوا کې د ساتونو لپاره یا آن یوه شپه او ورځ له مسافرو سره په لویو لارو کې بند پاتې دي او له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. نور جزئیات د سنه ککړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر کال د هوا په سړېدو سره درنه واوره، واوره ښویېدنه یا برف کوچ او سخت طوفانونه په لویو لارو کې د موټر چلوونکو او مسافرو لپاره ستونزې رامنځته کوي، یو شمیر موټر چلوونکي په لویو لارو په داسې حالاتو کې د بند پاتې کېدو کیسه کوي. پرویز چې د کابل مزار شریف په لویه لاره موټر چلوي وایي دوه کاله وړاندې چې د سفر د اړتیا وړ توکي د واورې او طوفان په ورځو له ځانه سره نه درلودل، د سارنګ په لویه لاره له ستونزو سره مخ شو او د زنځیر یا چین د نه درلودو له امله خپله دی او موټر یې زیانمن شول.
دوه کاله وړاندې د مزار شریف خواته روان وم. سالنګ کې واوره ورېدلې وه. د دې لپاره چې زنځیر مې نه درلود ډېرې ستونزې مې ولیدې. داسې وضعیت و چې خلکو یو بل سره مرسته نه کوله. تونل ته لا نه وم رسېدلی چې موټر وښوید او هم ما ته زیان ورسېد هم موټر ته. دا زما یوه ترخه خاطره ده.
خو یو شمېر موټر چلوونکي چې کلونه په لویو لارو د موټر چلولو تجربه لري وایي موټر چلوونکي باید داسې حالاتو کې د سفر پر مهال له ځانه سره ټول اړین وسایل او امکانات ولري څو له ستونزو سره مخ نه شي. سمیع الله چې 15 کاله کېږي د کابل کندوز په لویه لاره یو مسافر وړونکی موټر چلوي ازادي راډیو ته وویل
د یخک واوري او طوفانونو ستونزې ډېرې دي، په ځانګړې توګه د سالنګ په لویه لاره کې. نو موټر چلوونکي باید شاین د تیلو بشپړه ټانکۍ، د اړتیا وړ امکانات او یو شمېر خوراکي توکي ولري. امکان لري چې کله د یوې شپې ورځې لپاره ودرېږي. د هوا پمپ درلودل هم اړین دي. امکان لري ټایر پنچر شي، هغه باید نوي او سپنجي ټایرونه هم له ځانه سره ولري.
ځینې مسافر وړونکي شرکتونه د بیلچې، د موټر کاغلو کیبل او د ورته نورو وسایلو په درلودو هم ټینګار کوي او د لومړنیو طبي مرستو د وسایلو درلودل هم ډیر اړین ګڼي. دوی وایي چې دا وسایل د ترافیکي ګڼې ګوڼې، واورې او سختو طوفانونو پر مهال د موټر چلوونکو سره مرسته کوي چې په اسانۍ سره خپل مسافرین له ستونزو وژغوري. عبدالقاهر ستاری د یو مسافر وړونکي شرکت رئیس دی چې د کابل شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په لین کې فعالیت کوي. دې ټینګار کوي چې د دې ټولو وسایلو د درلودو سربیره موټر چلوونکی باید د موټر چلولو ښه مهارتونه ولري او د سفر په ټولو برخو کې مسلکي روزنه ولري. نوموړی د طالبانو پر حکومت او خصوصي سکتور غږ کوي چې موټر چلوونکو ته د اړینو مهارتونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
په نورو هیوادونو کې انسټیټیوټونه لولي څو ډریور شي، خو په افغانستان کې د ترانسپورټ وزارت لخوا د انسټیټیوټونو نه دي جوړ شوي. موږ یوه اونۍ وړاندې هم د سوداګرۍ خونې ته ورغلو او وړاندیز مو وکړ چې داسې انسټیټیوټونه جوړ شي تر څو موټر چلوونکي تجربه پیدا کړي او یو څه زده کړي. انسټیټیوټ زده کوونکو ته د تودوخې او یخنۍ په اړه ټول شیان تدریس کوي او دوی تجربه ترلاسه کوي.
سکل د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سره د کابل او همدارنګه د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو مواصلاتي لارې څو ځلې د سختو واورې او طوفانونو له امله تړل شوي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت له ښاریانو او موټر چلوونکو غوښتي چې د لویو لارو په ځانګړي ډول له سالنګونو د تېرېدو پر مهال ژمني تجهیزات له ځانه سره ولري او د ترافیکي قوانینو په رعایتولو، د زنځیر یا چین په کارولو او د دغې لویې لارې د مسؤلینو د لارښوونو په مراتولو سره خپل ځان خوندي کړي.
د افغانستان د کرکټ د ګڼو مخکښو لوبغاړو په ګډون یو شمېر نویو ځوانانو ته هم د اصل په سوداګریزو لیکونو کې د لوبېدو چانس ورغلی دی. نور هلې د بختر سیل په راپور کې وو.
د افغانستان د کرکټ اکثریت لوبغاړي اوسمهال په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو بوخت دي. دغه سوداګریز لیګونه د بنگلاديش، سویلي افریقا او عربي متحده اماراتو اړوند دي. د بنگلاديش لوري سوداګریز لیګ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 6 نیټه پیل شوه، د راتلونکي فبروري میاشتې تر 8 نیټې به دوام ولري. په یاد لیک کې امیر حمزه اوتاک، فرمان الله صافی، محمد نبی ساحل، سمیع الله شینواره، درویش سولی او زبید اکبري د بیلابیلو لوبډلو لخوا غوره شوي دي. خو تر دې دمه درویش سولی او زبید اکبري د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی. دغه راز د سویلي افریقا سوداګریز لیګ چې د اس ای شلوریز لیگ په نوم یادیږي، د جنوري په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په دې لیگ کې مخکښ افغان لوبغاړی راشد خان بیا د مایکیپ ټاون لوبډل مشر دی او ورسره دوه نور افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم انتخاب شوي دي. همدارنګه مجیب الرحمن د پارل رایلز، رحمان الله ګربز د پریټیریا کیپیټل، نور احمد او عبدالحق بیا د ډاربن سپر جاینټس په لوبډله کې غوره شوي دي. د عربي متحده اماراتو اړوند نړیوال شلوریز لیگ سیالۍ بیا د روانې جنوري میاشتې په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي او د راتلونکي فبروري میاشتې تر 9 نیټې به وغځیږي. په دې لیگ کې هم د افغانستان د ملي او کورنیو لوبغاړو ډلګۍ په لوبو بوخته ده چې بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي. دغه لیگ چې د انټرنیشنل شلوریز لیگ په نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې ترسره کیږي، د افغانستان لوبغاړو له ډلې نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، ظاهر خان، ابراهیم زدران، فرید ملک، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، وقار سلام خیل، کریم جنت او وحید زدران بیلابیلو لوبډلو انتخاب کړي دي. تر دې دمه د یادو لیګونو په دوام کې رحمان الله ګربز په خپلې لومړۍ سیالۍ کې نهات یا منډې کړې وې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه. دغه راز نوین الحق او نور احمد هم د خپلې لوبډلې په ګټه کې مهمه ونډه لوبولې وه. همدارنګه ګلبدین نایب هم په خپلې لومړۍ سیالۍ کې د درې لوبغاړو سوځولو له امله د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې او په همدې سیالۍ کې بیا فضل حق فاروقي 15 لوبغاړي سوځولي وو چې د انټرنیشنل سوداګریز لیګ په تاریخ کې غوره توپ اچونه وه. د ویلو ده چې اوس مهال د کرکټ بشپړ غړیتوب لرو لرونکو اکثریت هیوادونه شلوریز لسوریز او سلبالیز سوداګریز لیګونه ترسره کوي چې له اقتصادي پلوه د لوبغاړو په ژوند کې ډیر مثبت بدلون راوړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د لاس انجلس په ځینو برخو کې د اور مخه نیول شوې خو ځینو نورو برخو ته د اور لمبې خبرې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې وره.
د کالیفورنیا د اطفایې یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیډز په سیمه کې 11% اور کنټرول شوی خو دا اور د شارل ویډیس منډویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویرشته چې برنټ اوټ ته هم خپور شي. برنټ اوټ یوه لوکسه سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې اوسي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډز کې د اور وژلو پراخو عملیاتو د شنبه تر ورځې پورې دوام درلود ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتار نورې ساحې تخپور شوی و. په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې ممکن د هوا شرایط نور هم خراب شي او اور لا پسې وغځېږي. د لاس انجلس د شاروال رابرت لونا په وینا 1,68,000 نورو کسانو ته هم خبرداری ورکړل شوی چې کېدای شي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د سه شنبه لورځ راهیسې د لاس انجلس شار په بیلابیلو برخو کې د شپږو اورونو په پایله کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي او 10,000 ودانۍ ویجاړې شوي یا زیانمنې شوي دي. اټکل کېږي چې لږ تر لږه 14 کسان لا هم ورک وي. په سوځېدلو کورونو کې ډېر قیمتي کورونه شامل دي، له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلبریټیانو څخه چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي، پاریس هیلتون او همداراز لیټون میستر او ادم پرودی یادولې شو چې څو ورځې وړاندې د ګولډن ګلوب په مراسمو کې ګډون کړی و. تات هاپکنز چې د کالیفورنیا د اور وژنې یو چارواکی دی په یوه خبری کانفرانس کې اعلان وکړ چې دې اور تر اوسه 8,900 هکتار ځمکه سوځولې ده. د راپورونو له مخې د سانتا انا شدید بادونه چې اورونه لا زیات تیز کړي وو د جمعې په شپه کمزوري شول، خو د پالاسیډز اور د شار په لویدیځه څنډه کې بل لوري ته خپرېده ځکه چې بادونه د آرام سمندر له لوري چلیدل او د سان فراندو درې ګڼ میشته غونډیو ته ګواښ جوړ کړی وو. دا اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکی اور ګڼل کیږي، یو شمېر مینیې په بشپړ ډول په ایرو بدلې کړې دي. د لومړنیو اټکلونو له مخې د دې اورونو له امله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه له 115 څخه تر 150 میلیارد ډالر پورې ده.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا کروندګر په یادولت کې ورستوي واورو ته خوښ دي او تمه څرګندوي چې نوې لمریز کال به په کرنیزو حاصلاتو ډېر واره راشي. نور حالي د نجیب لالو خیل په ریپورت کې.
د پکتیا اوسیدونکو د یاد ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د واورو په اوره خوښي څرګندوي او وایي کچیرې په روان ژمي کې څو وارې نور هم واورې او بارانونه وشي نو د دوی د کرنیزو حاصلاتو اندازه به ډېره شي. په دودیز ډول په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلک په مني کې غنم کري او کچیرې په ژمي کې ورباندې ښې واورې او بارانونه وشي اوړي کې حاصلات ښه وي. د پکتیا یو اوسیدونکي نظام الدین مشال راډیو ته وویل
واورې د فصلونو لپاره ډېره ګټه لري او رنګا زنګلات لپاره ډیره ګټه لري. زنګلونو سره شینکیږي او یغو ترڅنګ وطن د ښکلا لپاره ډیره ګټه لري ځکه چې واوري وشي برنونه وشي شنه غیاره پیدا کیږي او همدارنګه مکه میداشت جديد دو کې دغه کوم لال می چې کرل شوی دی یغو د پوره ډیره ګټه لري.
په پکتیا کې ډیره زمکی للمی او غرونه زنګلی زدي چې د اوبولو چاره همدا واوري او باران ندی چې له همدې لارې کروندګر کرنیز حاصلات لاسته راوړي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی سراج الحق وایي
غنم چې دی هغه په من میاس کې کرل کیږي نو کله چې دغه دوره کې په دې باندې واوره وسی دغه لپاره یو مناسب بستر جوړي او په حاصلاتو کې عموما د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي دوی د څښاک او کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې د کاریزونو چینو او ساګانو اوبه کاروي چې روسته واور سره د دې وبو کچا ډیره شوې ده. د پکتیا یو بل اوسیدونکو محبولا وویل
هغه چینیو کا ریزونه چې لومنځ تللی و چې دو په حالات کې و بیرته ورسره راژوندی کیږي او پات شو د زراعت په برخه کې نو فصلونه بیرته راتازه کیږي ان شاء الله چې مخکې 50% شپیته فیصده او دا پر ان شاء الله 100% ته ځانوي ځکه چې وچکالي نسته تاسو وینئ ښه پریمانه واوره وشوه ان شاء الله بارانونه به هم کیږي او هغه کا ریزونه چې وچ شو هغه هم بیرته ډکېده په حالات کې موږ په کلي کې کاریز او چې دا په حالات کې وچېده نو دا دوه درې ورځې کیږي تقریبا اوبه بیرته زیاتې شوې دي.
بل لور ته د پکتیا ولایت د کرنې ریاست مسؤلین هم وایي وروستۍ واورې به د کرنیزو حاصلاتو د ډېرېدو، د ځنګلونو د ودې او د ځمکلاندو اوبو د ډېرېدو سبب شي. د کرنې ریاست د طبیعي ځنګلونو مدیر سیف الرحمن بسمل وویل
یوه ستونزه ده هلته په پکتیا کې په ټول افغانستان کې موجوده ده، په پکتیا کې هم موجوده ده چې دلته ځنګلونه په ډېره کمې اندازې سره دي، یا کوم ځنګلونه چې دي زیات اندازه کته شوي دي او دغه موجوده ځنګلونه چې په پکتیا ولایت کې موجود دي دغه د واورې په ساتلو کې ډېر مهم لور لري. نو کېدای شي چې زیاتره هغه چینی چې په تیرو کلونو کې وچې وي په راتلونکي کلونو کې ژوندی شي.
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې ماهرین اټکل کوي که چیرې د ژمي د پیل د واورو په شان په راتلونکو دو میاشتو کې هم لږ او زیات اورښتونه وشي په ټوله کې ښایي د دې ولایت کرنیز پیداوار ورسره 10% لوړ شي. عموما په مني کې پکتیاوال کروندګر غنم کری چې تر ډیره د حاصلاتو نتیجې په ژمي کې د واورو او بارانونو په ورخ پورې تړلی وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې شمېر میشت افغان کډوال دا کوي چې د پاکستان حکومت د دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو لړۍ لا هم روانه ده، په دغه ښار کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې دغه هیواد د دوی د ویزو تمدید بند کړی خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په دسمبر کې اپلای مې تړه، هغه یوه میاشت هم پوره سوس وایسي نه راوځي، که یوې میاشتې هم راوتی ما اخیستې.
یو شمېر دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې یو شمېر کډوالو ته د ډېرو پیسو په بدل کې یوازې د یوې میاشتې ویزې ورکړل شوي چې مخکې به شپږ یا د دریو میاشتو په مخه ورکول کېدي. په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان سیدالله ازادي راډیو ته وویل
ویزو د تمدید یا ایشو کولو پروسه درولې ده او که چیرې کومه ویزا هم ایشو کړي نو د یوې میاشتې لپاره راځي چې دا د افغان مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. نو کله چې ویزا ایشو نه شي یا صادر نه شي نو طبعا سړي په زرګونو افغان مهاجر به د پاکستان د قانوني اسنادو د نه لرلو په بهانه به د دغه ملک نه به افغانستان ته بیرته ایستل کیږي.
دا افغان کډوال وایي د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې چې دوی د ویزو د تمدید غوښتنه کړې خو په خبره یې د ځینو د تمدید غوښتنه رد شوې او د ځینو لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي که د ویزو د تمدید مسله همداسې پاتې شي نو لرې نه ده چې په لنډه موده کې دلته میشت ټول افغان کډوال د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د دې شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
که دا ویزې تمدید نه شي د مهاجرینو مشکلات بیخي ډېر زیاتېږي او ټول مهاجرین له ډیپورټ سره مخ کیږي. چون همدغه تمدید د ویزې ده چې دلته د اکثرا مهاجرین د قانوني اسناد لري نو که دا ویزې تمدید نه شي زه متیقن یم چې په جریان د یوه یا دوه یا درې میاشتو کې به د نهایي شپږ میاشتو کې به د ټولو مهاجرینو ویزې اکسپایر شي او ټول مهاجرین به چې په لکو یا په میلیونو مهاجرین دي دا به له ډیپورټ سره مخ شي.
افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي ادارې یو این ایچ سی آر او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه هیواد په حکومت فشار راوړي څو په دې هیواد کې د میشتو افغان کیس لرونکو ویزې تمدید کړي ځکه دوی وایي که د ویدو موده پای ته رسیږي او افغانستان ته سول کیږي نو هلته یې ژوند له خطر سره مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان 2025 کال له پیل راهیسې د پلازمین اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ تیزه کړې ده. که څه هم لا معلومه نه ده چې د روان کال له پیله څومره افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي، خو تېره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د جنورۍ له لومړۍ نیټې راهیسې د نیول شویو افغانانو شمیر 800 کسان ښودلی و چې د سفارت په ټکو د قانوني اسنادو درلودونکي هم پکې وو.
زمونږ پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله زموږ همکار ښاغلی جاوید فیضی تاسو وړاندې کوي. فیضی صاحب سلامونه، ستړی مشي.